بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست د سپینې خبرې یا راکو راسته خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالی په هیلم زنه شباشنه از ما قدرمن همکار عبدالواجد عادل د روان خبرونه قربانی درنو اوریدونکو اروپای ټولنې په افغانستان کې رواني ستونزو ته رسیدو او په نشي توکو د روغدو کسانو د درملنې لپاره د 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده د غټولنې پروند چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه پیسې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته سپاري چې تر څو یې د اړو ادارو لپاره مصرف کړي. پوښتنه دا ده چې افغانستان سره دا ډول مرستې د افغانانو رواني ستونزې کمولی یا حلولی شي؟ آیا مرستې به په شفافه توګه مدیریت او مصرف شي کنه؟ دا او نور اړوند پښتنې په خبرونه کې درانه ملمانه ځوابي عادل صاحب.
بله شنوندگان عزیز، با تقدیم سلام، ما در برنامه امشب روی امی کمک های اتحادیه اروپایی و استفاده درست و مدیریت درست از او صحبت میکنیم، همچنان روی سایر کمک هایی که به افغانستان میشه هم البته در جریان برنامه صحبت های خود داشتیم.
بله قدرمن ملوانه، چه د موضوع په اړوان پختنه به جوابی کی هغه زمون دوا درانه ملمانه په خبرونه کې لرو چې رضایی صاحب او همدارنګ بل قدرمن ملمام چې په دې برخه کې تجربه لري او کار کړی دی، انکشاف بدیل د پروژو متخصص صدرالدین سراج صاحب، هم دارنگه اقتصاد پو داکتر دستگیر رضایی صاحب، دو ملمانه لرو ملمانو تبا وروس سخر اغلاس و فکر کوم چه داشه با پلائن کم ندی ده سیمه او نره خبرونه تایر دی تاسه او قدر منو اوریدون که سر به یو زیوا او رادل سب
بله.
بیا با ملمانو بانده وروس سخر گو که باس بپایی.
بله با اخبار توجه بفرمین.
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې له پاکستان نه د قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو د شړلو بهیر چټک شوی، یو شمیر افغان کډوال چې دریم هیواد ته د تخلیې په تمه دي د ملګرو ملتونو نه غوښتي چې په زور او جبرې له پاکستان نه د شړلو مخه ونیسي. د خبر تفصیل به په دې رپورټ کې واورئ.
دغه اعتراض کوونکو کډوالو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په یوه اعتراضي غونډه کې ویل که چیرته وشړل شي وطن کې د اوسېدو ځای نه لري. دغه اعتراض کوونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ نه د پناه غوښتنې د غوښتنلیک په ورو ارزونې هم انتقاد وکړ او ویل چې په پاکستان کې د اوسېدانې د ویزې موده پوره شوې ده او دغه هیواد نه د شړلو د ګواښ سره مخ دي. په 2021 کال کې د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو بیا رسېدونه وروسته په سلګونو زره افغانان بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 500 زره افغانان دغه هیواد ته کډه شوي دي چې شاوخوا 1500 زره یا په غیر قانوني ډول او یا د اوسېدانې ویزو موده پای ته رسیدلې ده او په پاکستان کې ژوند کوي. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
لبلې خوا د پاکستان حکومت د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږشتمه چې د لړم څلورمه کې ویل چې د هغو مهاجرینو د اخراج لپاره مرکزونه پرانیزي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت دا اقدام د کډوالو زورونه بللې. په پاکستان کې اقتصادي ستونزو پر حکومت فشار زیات کړی او همدې عملې د افغانانو پر ضد احساسات هم مخپوزیاتي دودي. د افغانستان نړۍ او سیمې خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم او زده کړې د حق مدافع متی الله ویسا لبن خوشی کو. په عین وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنت د ویسا د خوشی کولو هرکلی وکړ. کاناډا د 2020 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته ژمنه کړې وه چې 14,000 افغانان به قبلي او تر دې دمه 9,230 کسان کاناډا ته انتقال کړي. زیاتره دا هغه خلک دي چې د کاناډا د حکومت په پروژو کې کار کوو او یا د افغانستان په مخکنی حکومت کې کار کوو. اروپایي اتحاد په افغانستان کې د ذهني روغتیا د بهتر کولو او په مخدره موادو روږد شوو ناروغانو د عصبي بې نظمۍ او د خدماتو د اصلاح کولو په منظور د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان او د دغه نړیوال سازمان د دواګانو او جرمونو دفتر ته 10 میلیونه یورو ورکوي. دا واشنگتن دی. اسرائیل وای چې ټانکونه په غزه کې هدفي بریدونه کړي دي. د اسرائیل پوځ د پنځشنبه په ورځ ویل چې پر غزه باندې د ځمکني يرغل د تیاری په لړ کې ټانکونو بیګا شپه د غزه په شمال کې یو شمېر اهداف وویشتل. د پوځ ویان د فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې دا لومړی ځل نه دی چې اسرائیلي عسکر غزه ته ورننوځي. د متحده ایالاتو د مین په ایالت کې د ډزو په پیښو کې څه باندې 10 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبر اژانس د سی ان ان د ریپورت په اساس د امنیتي مقامات په حواله لیکلي دي چې په دغه ډز کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او د 500 ترمنځ نور ټپیان شوي دي. د سی ان ان تلویزیون وایي چې حمله کوونکي د امریکا د پاوس د احتیاط یو عسکر او د وسلو د استعمال ماهر وو. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې په جبري ډول د بې ځایه شوو کسانو شمیر تر 144 میلیونو اټکل کیږي. دغه نړیوالې ادارې ویلي چې د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه په اوکراین، سودان، میانمار او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت کې شخړې، په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین او په سومالیا کې د وچکالۍ، سیلابونو او نامنیو ترکیبو. په ریپورت کې راغلي دي چې ټولو اجباري بې ځایه شوو نږدې درېمه برخه د افغانستان، سوریې او یوکراین وګړي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس جمهوری غوښتونکو د خپل ګوند بل غړی مایک جانسن دغه مجلس د نوي مشر په توګه ونومو او په دې ترتیب د استازو د مجلس د نوي رئیس د ټاکلو لپاره دوه شورځنۍ لانجه پای ته ورسېده. او د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساینسي او کلتوري سازمان یا یونیسکو خبرداري ورکوي په داسې حال کې چې د اکتوبر په 9 پر اسرائیلو د حماس له بلی درستا جنگ شدت مندل د سیمه ایزو کړکیچونو زیاتېدل کولای شي چې د ژورنالیستانو د مسؤلیت او خوندیوال لپاره جدي عواقب د ځان سره ولري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وای چې د اکتوبر لومې راهسي د اتل فلسطینی ژورنالیستانو په ګډون درې ژورنالیستان وژل شوي دي، اته تنه ژوبل شوي او درې تنه نور ورک دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی نن د پنځشنبه په سهار له لوړپوړو امریکایي مامورانو سره د دوه اړخیزو او سیمه ایزو مسایلو په باب د مذاکرات په غرض واشنگتن ته ورسېده. توقع ده چې نوموړی به د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور جیک اوسلوان سره په تفصیل خبرې وکړي. په عین وخت کې روسیې او چین د چهارشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د متحده ایالاتو هغه مسوده ویټیو کړه چې د اسرائیلو او حماس د جنگ په اړه وړاندې کړې وه. په دغه مسوده کې غزې ته د بشري مرستو د رسولو او د ملکیانو د ژوند خوندي کولو غوښتنه شوې وه، خو د جنگ د ختمولو او یا د اوربند غوښتنه پکې نه وه شوې. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل دواړه قدرمن میلمانه اوس په لاین کې دي. عادل صاحب کساس اجازه ځان به متيقنه کو چې میلمانه زمنګ غږ اوري او مونږ سره دي. سره سره صاحب تاسو سره غلاس هم زمنګ غږ اوري.
سلامونه او احترامات آشنا صاحب او بل استاذ غږ راځي
قربان.
بله ډاکټر صاحب رضایی در سره ما مشنوین؟
بله صدا شما را میشنوم.
تشکر از اشتراک شما در برنامه میمان ایگرامی.
سپاس.
د دواړو میلمنونو په مننه پوښتنه به د سراج صاحب نه پیل کوم. سراج صاحب، تاسو د انکشاف بدیل د پروژو متخصص استه په دې برخه کې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو یو څانګه چې د مخدره موادو په ضد د مبارزه کې ونډه لري او کار کوي، هغې سره هم تاسې اوږده د کار تجربه لري او دغه پروژو مرستو په مدیریت هم آګاه استئ. اول پوښتنه به همدا وکم چې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د رواني ستونزو ته د رسیدو او نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره لس میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. پوښتنه مې دا ده وبخی چې دا ډول مرستې د افغانانو رواني ستونزې کمولی شي، بیا به د روږدو کسانو درملنې په برخه کې هم پوښتنه مطرح کړم.
د هر څه نمخ کې بیا سلامونه او احترامات تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. مننه چې ما ته مو وخت راکوم. د یو افغان په صفت په ځدو مرادر ته وایم چې اوسنوی شرایطو ته په کتو، د افغانستان اوسنوی شرایطو په کتو، هر مرسته یا هر کومک چې کیږي یو مثبت اړخ لري، یعنی خلکو ته ضرورت لري. او دا چې لس میلیونه یا پنځه میلیونه یا هر څو میلیونه کومکونه چې کیږي اوسنیو شرایطو کې، دا ټول هغه لنډمهاله یا پروژهیي کومکونه دي. نو د دې هغه د یو خپلې هغه تجربې په بنیاد باندې دومره قویلی شم چې د دې هغه مثبت یا کوم امپیکټ چې دی هغه لنډمهاله پاتې کېدلی شي. د خلکو هغه رواني ستونزو ته کېدای شي تر ډېره حده پورې هغه ته لاسرسی ونشي لکه څنګه چې پکار دی متاسفانه.
بله سراج صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړله په افغانستان کې د رواني ستونزو عوامل که وکتل شي چې څه شی دي، همدغه مبصرینو د تبصرو، د ډاکټرانو، د روان شناسانو د تبصرو له قراره، هغه څه چې د رواني ستونزو عوامل ګڼل کیږي په افغانستان کې، هغه وضعیت چې سړی وګوري دغه ورځ په ورځ نور هم زیاتیږي. نو پوښتنه مې ځکه وکړله چې مرستې کومولی شي که ساس په نظر هغه اصلي عواملو ته باید نظر وشي.
په متاسفانه تاسو ټول خلک د افغانستان په دې باندې کویږي چې د دې بیکاری او دوامدار چکړه او د نامني د تیرو کلونو په یا وسنۍ دا راغ ستې چې د رواني ستونزو د کنټریبیوشن کوي. نو دا غسی فاندینګ یا دا غسی پروژې په مهاله کې د مشکلاتو ته کوم مثبت ونه لري، یعنی رواني مشکلات ورسره دومره زر نه کمیدل شي او نه کم شي د مخ کې او نه پاینده کې کوم داسې مثبت
امپکت
به ولر یا به ریزلت داری. خب جناب دکتر صاحب رضایی، اگر در مجموع فکر کنیم در چند سال اخیر در زمان جمهوریت طوری که گفته میشه با میلیارد ها دلار به افغانستان گفته میشه طوری که سرازیر شد و در نتیجه این کمک های بیرونی یا کمک های جامعه بشری تا کدام اندازه روی انکشاف عمومی کشور یا ای که علاج دردهای زیاد افغانستان شده، به نظر شما این کمک ها تا کدام اندازه برای افغانستان در مجموع مؤثر بوده و مدیریتش به چه نحوه صورت گرفته؟
تشکر. در درخواست عرض درود خدمت شما، خدمت شنوندگان و مهمان در برنامه.
بله.
در پاسخ شما باید عرض شود که افغانستان کشوری است عقب مانده و مرد وابسته به کمک‌های خارجی بوده.
بله.
و در 20 سال گذشته واقعا مبالغ انگفتی در شکل کمک‌های پولی به افغانستان صورت گرفت، ولی متاسفانه یک مبالغ به گونه اثر بخش و هدفمند، یعنی در بخش‌های اساسی و زیربنایی به کار برده نشد که امروز ما شاهد نتیجه از این بودیم. در نتیجه فساد گسترده که در اون زمان وجود داشت و در نتیجه نبود برنامه توسعه اقتصادی که این کمک ها هدفمند و در اون کانال های مشخص سرمایه گذاری می شد و تدریجی با بهره‌وری از یک بخش های تولیدی یک ثبات اقتصادی در کشور به وجود می آمد که متاسفانه چنین نشد و این کمک ها اکثرا به هدر رفته. شما از مقدار کمک گفتین، احصایه های مختلف یا ارقام مختلف در مورد کمک های بیرونی وجود دارد. در ادعایی که از طرف کشور امریکا شده در حدود یک ارقامی وجود داره در حدود 80 میلیارد دلار و تا یک گزارش دیگه 120 میلیارد دلار و در کل تا 2 تریلیون دلار به افغانستان در مدت 20 سال کمک شده. خب البته این 2 تریلیون شامل بخشای نظامی هم میشه، ولی در بخش زیرساخت و در بخش بازسازی افغانستان کمک های انگفت صورت گرفته. علاوه بر این افغانستان خودش دارای منابع داخلی بوده که هم با میلیاردها دلار در سال بوده. وقتی که این همه منابع را که ما جمع کنیم، واقعا یک منبع خوبه برای سرمایه گذاری بوده که در تاریخ افغانستان این گونه یک فرصت سرمایه گذاری برای افغانستان میسر نبوده و با تاسف در نبوده یک برنامه ملی و راهبردی و نبود حس ملی یا احساس ملی در زماندارای کشور، این سبب شد که پولا یا یک مقدار بر بگرده و یک مقدار هم و شکل فساد توسط زورمندا در اختیار از اونا قرار بگیره و یک مقدار کم از این در اقتصاد تزریق شود. متاسفانه ما وضعیت نا هنجار کنونی را ناشی از این که عوامل میبینه.
بله مننه رضایی سب. سرار سب، تا سب اداراتو که کار کرده اغازه اینو که چه مثلا مرست دیری ور سره که ده اغای دارو که چه بحرانه مرست بانده متکی وی، رضایی سب وی چه دیوی ملی روحی یا ده تعهد نشتواله پسی اسی مشرانو که ده سبب شو چه پا میلیونو یا میلیاردونو دلار چه افغانستان تا راغلی یا راغلی وی سمی مدیریت نشوی، فساد دیر شو. ستاس تجربه څخه ای ام دا شینا خوب فساد تبن موجود هغه نسوک انکار کول نشي، نور څه عواملو چې اوس دا غم راسته تسړي امغه تیر تکاتو څونه امید کول شي یا څنګه ساس په نظر تاسو په میلیارډونو ډالر راغلی نه دایو امرا سن د دایو برخه ده. خو زمونږ اصلي هدف د دې بس د پیسو په شفافیت اړمنه تور کول او خه مدیریت باندې ده. نو ساس په نظر دغه د مدیریت برخه باندې کارونه واچوي چې څه رقمو؟
بله بله، لکه د محترم ملمه چې ویل مشکلات په تیر او شلو کالونو کې په افغانستان کې د لمر غونډي آیا او دین سترګنې شو په توله کاغه د فساد او کاغه په مدیریت کې مشکلو، ولی د افغانستان په تیر شل کلن نظام کې یو سیستم موجود و، یعنی کاوته بجټ براته فاندنګ براته د هغه پښتنه ګرځنه وکیدلم تر ډیره حدا پورې چې زما خپل شخصي تجربه ده. د افغانستان دولت دوه بجټ یا د بودیجې لپاره یو اف او یو ان ترم استعمالو چې د افغانستان دولت مصرف او یو باغ مؤسسات او یا ارګانونو بین المللي ارګانونو مصرف او خو یو مشکل هم ده، مشکل په دې نور مشکلات او د لپاره دا و چې د ډونرانو بخپل یو شرایط درلودل، لکه د مثال په توګه یو ډونر به پیسې ورکول یو میلیون لس میلیون ډالر یا غیر تطبیق لپاره به شرط درلوده چې په دې طریقه به تا مصرف شي، لکه اوس چې دا لس میلیون د اتحادیه اروپا له طرفه دي دوه ادارو ته ورکړل شوي دي، په دې کې خپل دغه ډونر خپل شرطونه به خامخا ځای پر ځای شوي چې تر کوم حدا پورې دا اداره مصرفول شي، کوم حدا پورې دا اداره مصرفول شي، او د دې ادارو د نن دا کوم مصرفونه چې دوی ته بجټ کې مشخص کړي، لکه مثال په تور باندې توه مې چې په دې لس میلیونو کې به دیس نه تر 30% پورې به د دې دوه ادارو غیداري مصرف راځي، هغه کې د کابل دفتر نه دي، هغه کې د دې مرکزی دفتر نه په جنیوا یا په ویانا یا په نیویارک کې دي. بیا دا دواړه ادارې خپل تطبیق نه کوي، دا به نور پارتنران ګوري په افغانستان کې چې هغه لکه امپلیمنټینګ پارتنر به ګوري، هغه دا خپل همدغه یو شل نه تر لس پنځلس شل فیصده پورې دا ادارې مصرف لري. نو اخیر کې چې کوم خلکو ته کوم کومک رسیږي په مشکل سره به هغه د ټولې بودیجې یا د ټولو هغه فن شل نه تر دېرش فیصده جوړیږي. نو په هغه کې بیا هغه مخکې ما درته وویل چې په تیر نظام کې یو میکانیزم موجود و، لکه دولت تر ډېره حده پورې په خپل کوشش کوو چې د اپ بجټ پروګرامونو یا ان بجټ پروګرامونو یو تفتیش یو میکانیزم یو انویسټیګیشن وکړي. ولی اوس متاسفانه اوس کوم دغه کنکشن یا کوارډینیشن د دې د کابل د ادارې او د دې ډونر یا د دې انټرنیشنل ادارو په منځ کې نشته. نو اوس هغه بیخي او فضا آزاده فضا د دې ادارو ته چې په کوم طبیعت په کوم شرط ډونر سره دې قبول کړي.
بله، یعنی هغه وخت چې سرار څه هغه وخت چې یو سیستم موجود و میکانیزم موجود و او کده متادینو برخه کرا شو چې په میلیارډونو ډالر دی برخه کې مرسته شوې ده، تاسو عملته حضور لرلود او پام دغه اداره کې کار کو. فکر کوي چې د متادینو درد دوا شوه او چې پاست دې چې تاسو وایو چې اوس اټ سیستم نشته ده د پیسې به
په کابل کې مونږ یو شپخانه د امید په نوم درلودل یا ابن سینا چې تر 1500 پورې متادینو باید پکې درملنه کړې وای. ولې تر اوسه پورې تر ننه پورې یا د اگست تر 15 مې جوړ درویو سپورې کوم د دې ډیټا یا د کوم معلومات هلته، یعنی دا غاصل 1500 یا 90 ورځې معلومات څه چې پدې کې دمر خلک داخل شي او دمر خلک بیرته ور نه فارغ شي دي، یعنی اوس د معلومات نشته چې هغه موتات یا هغه وخت کې علاج شوی اوس هم مغه سي صحت مند یا بیرته موتات شوی دی. یعنی یو هم دا مشکل دا مخکې د ارزو کوم چې مخکې دا مشکل چې ټول کارونه لن محاله یا پروژې کېدل روسته بیا تعقیب نه و نو هغه د علاج چا شوی دا هغه تعقیب نه کېدل چې دا تداوی او درملنه دوباره یعنی حکومت ته هغه خدمات شروع هغه سړی یا هغه میرمن مجبوره و چې
خب ڈاکٹر صاحب در طی سالهای جمهوریت طوری که پیشتر گفتیم پولهای زیادی بر افغانستان سرازیر شد و تا بعد از سقوط جمهوریت و آمدن طالبان در قدرت باز هم طوری که گفته میشه بیشتر از میلیارد یا 1 تا 2 میلیارد دلار هنوز هم باز هم به افغانستان کمک شده، ولی بیشتر از این کمک ها از طریق حکومت طالبان صورت نگرفته، بلکه از طریق زیادتر از طریق ملل متحد و با مؤسسات بین المللی به افغانستان کمک صورت گرفته. شما این کمک های جدیدی که در بر افغانستان صورت گرفته به تعقیب به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، اینا را چی گونه ارزیابی میکنین؟ و اکثرا طوری که ما میشنویم آنقدر موثریتی که از او به نظر می رسید چون زیادتر به شکل کمک های بشری به مصرف رسیده، برای اقتصاد افغانستان و برای ازی که مردم از فقر نجات بیافن یا ای که زندگیشان تامین شد تا کدام اندازه ای کمک های جدید موثر بودن؟
بله، با حکومت طالبان هم به کمک ها ادامه یافته، هم قسم که شما گفتین در حدود سالانه 2 میلیارد دلار تا بیشتر تقام که نشان میده، حتی تا 4 میلیارد دلار در خدمت این حکومت یا در حیطه کنترلش گذاشته شده که یک مقدارش مستقیم بر از اینا میه، یک مقدارم غیر مستقیم از طریق سازمان های بین المللی. خوبی کمک ها که به صورت عموم کمک های بشر دوستانه است، ظاهرن بشر دوستانه است، ولی یک مقدار از این بیگمان که برای بقای خود حکومت هم بکار انداخته میشه.
بله،
و این روشن است چون منابع داخلی هم در اختیار از اونا است و بودجه افغانستان هم در این مدت مستور است. کسما میفهمه که خصوصا امسال که بودجه حکومت طالبان چقدر بوده و بخش عادی انکشافی چی بوده، تا که آدم بودجه را نفهمد منابع تمدید پروژه ها را که اونا که درآمدزا هستند باعث بهبود وضع اقتصادی شهروندان یک کشور میشن، مشکل است که آدم که داوری بکنه و یک بهادهی بها بته برای روند.
بله،
ولی به صورت کل آنچه که مشهود است روشن است کمک های ادامه دارن. کمک ها به یک کانال خوبی که روشن است که افتوار در از 35 تا 40 میلیون دلار در اختیار حکومت طالبان گذاشته میشه و یک مقدار که پول دیگه در اختیار سازمان های بین المللی است که در بخش های بهداشت و دیگه کمک‌های دیگه آموزشی به کار انداخته میشه. به صورت کل اینا به شکل پراکنده صورت میگیره که هدفمند نیست و اثر بخشی بسیار کم است، چون دولت با ثبات ملی وجود نداره در کشور که او شناخته شده باشه از طرف جامعه بین‌المللی. مردم او بتانه کمک‌ها را جذب بکنه، هم منابع داخلی را در چارچوب یک برنامه هدفمند این اختیارا بسازه که تا تدریجی اثر بخش باشه بالای زندگی مردم با.
بله بله.
با اون شکل وجود نداره متاسفانه که اثر بخشی این کمک‌ها تا هنوز نداشته و عمق فاجعه را که ما میبینیم روز به روز بیشتر میشه، کمتر نشده.
بله. مننه رضایی صاحب. سرار صاحب، بیا هم امدی پختنی تر از اوچه پا میلیاردونو دلار افغانستان که مصرف شو، د طالبانو در اتاک نوروز بیا هم میلیاردونو دلار افغانستان تر راغلل، سره دیده چی بیکاری و یو حد پوری اوز خو تبان دیره شویده، ولی د افغانستان اقتصاد هم در طول و مسائل تا دی البته د طالبانو در اتاک نوروز که ممرستی چی شویدی نغم رستو تا پا کتو، ولی لوگه پا افغانستان که ورست بلی دیریگی، فقر دیریگی، ده کورانه یو ضرورتونه دیریگی او اقتصاد لا ضعیفیگی، ده ده یلت ساس به نظر چای؟
بکنی سر، لکه پا تیر شلو کلونو که دستی اغا پایدار کارونه یا دستی کم پروژکتونه یا پروژه تطبیق نکرسی چه ده خلقو ها در دواشی ریډیر په حدا پوری کم مخکشلو کاله کې ممدا غ ورګانونو د غټي موسسات خارجي او داخلي خو ډیر کم وي، پکې همدی د بجټ یا د بودیجې ډیره برخه مصرفوله د خپل منډیټ یا خپل غ داخلي پروسیجرونو ته پکاتو د سکارونه ونه کړل چې هغه د راتونکو کې یا په وګمحال دوند خلکو یا د افغانستان د غریب و بیچاره ملت درد وخوړل شي. دا یو عمده وجه ده چې خلکو ته کار پیدا نه شو، خلکو هغه ذهني رواني علاج ونه شو، اسسمنټونه کوم ارزیابي
یعنی سراج صاحب دا اوسنۍ نیمګړتیاوې چې کوم موجودې دي تاسو وایئ چې دا د اقتصاد بې ثباتي چې موجوده ده، دا چې فقر ډېر شوی دی، ساس په نظر چې دا د پخوانی حکومت نیمګړتیا ده؟
نه، داسې نه ده. خو دا و چې تیر دولت کې هم یو سروې یو نظر پوښتنه،
یعنی زه د اوس پوښتنه کوم د طالبانو د راتګ نه وروسته چې په میلیاردونو ډالر کومک شوی، اوس هم په هر هفته کې د امریکا متحده ایالات 30 میلیونه ډالر لیږي یا نورې مرستې چې کیږي، ولې لا هم ورځ په ورځ په افغانستان کې فقر ډیریږي؟
یعنی ته اوس پورې خلکو ته صرف دومره حکومت یا دومره بشر دوستانه مرستې ورسېږي چې هغه ژوندي پرې پاتې شي. داسې یو کوم کار نه دی روان فلحال په دې تېرو دوو کالونو کې، د یو څو نمایشي پروژو نه علاوه چې د خلکو هغه درد دوا شي. خلک بېکاره دي، د سرحدونو باندې کته چې ګوري هغه ځوانان هغه کار د اهلي کار خلک چې هغه په تخته باندې دي، خلک د آینده نه ډیر مایوسه دي چې آینده کې به څه ورسره کیږي، څه به ورنه جوړیږي. که څه هم ډیر بودیجې ډیر فنډونه ډیر وبسي، خوشترو پورې خلک د خلکو عمومي ذهنیت ته کار ونه شي، دا هیڅ د ګټه نه دي، نه تمامیږي او نه اوس ګټه دي. نو یو عمده مشکل دا ده چې تاسو ګوري خلک مهاجرت ورکه کوي او هر څوک په دې تکل کې دي چې څنګه له افغانستانه ووځي او یو ښه آینده ولري، یعنی په خپل وطن کې په خپل کور او د خپل ولس سره دی د یو شي اندې سوچ نشي کولای. هغه دا فکر نه دی چې دی د تیر دوه کالو کې داسې ونه لیدل چې د دې په ژوند کې د یو مثبت تغییر راوړي یا د دې ژوند سره سوکاله شي، بدون د دې نه چې دی سره نورم د مشکلات سره لاس او گریوان کیږي روزمره په بنیاد باندې. نو دا هغه مشکلات دي چې د خلکو هغه فقر او تنګستي او بیکاری او داسې نه ته نور هم زیاتوی.
خب دکتر صاحب، به وقتی به وضع نگاه میکنیم، تحولاتی که در جهان رونما شده، خصوصا با این جنگ هایی که در فلسطین و اسرائیل و همچنان جنگ اوکراین و مشکلات دیگه که رقابت های جهانی و همه در نظر گرفته، به نظر شما آینده کمک های بشری و همچنان انکشافی بر افغانستان آیندهش در موجودیت طالبا شما چگونه میبینین، خصوصانی که بعضن ادعا میشه که فساد به اندازه‌ای که در گذشته بود کمتر شده و یا و همچنان وضع بعضی از شاخص های اقتصادی بهتر از گذشته است، شما آینده کمک ها را چگونه میبینین و چطور میتونه که برای بهبود و رفاهیت مردم افغانستان این کمک ها البته به مصرف برسته؟
تشکر. حدیث که افغانستان به عنوان بخش از جامعه جهانی نمیتونه که از اثراتی که واقعی که در جهان رخ داده و خصوصی بحرانی که وجود دارد بی تاثیر باشه. افغانستان وابسته به کمک های کشورهای بیرونی بودن در طول تاریخ خود و به ویژه در سالهای آخر و هم اکنون، و ایسه که ادامه این بحران که در سطح بین‌المللی است تاثیر مستقیم بالای حجم یا اندازه کمک به مردم افغانستان است. خب در چارچوب حکومت طالبان چی که ادعا شده ما فکر میکنم که دقیق نباشه، به خاطر از اینکه اول خب چیزی که روشن است اقتصاد افغانستان از آمدن طالبان تا اکنون در حدود 40% این کاهش نشان میده. یعنی اگر در گذشته اگر در سال آخری که حکومت جمهوریت بود اگر جی دی پی یا محصول ناخالص داخلی کشور ما 20 الا 21 میلیارد دلار در نظر بگیریم، اکنون و 11 تا 12 میلیون دلار، خوب ارقام هنوز وجود نداره. آنچه که در رابطه با شاخص ها ادا میشه، وقتی که فعالیت اقتصادی در یک کشور به گونه منظم و برنامه ریزی شده نباشه و ارقام از او بیرون داده نشه، چگونه آدم میتونه قضاوت بکنه؟ یک ادعای واهی هست که صورت گرفته. منابع داخلی در داخل افغانستان که وجود داره برای این اقتصادی که در این سطح است، میتونه اگر درست استفاده شوه، اثر بخش استفاده شوه، میتونه که تاثیر بالای زندگی مردم داشته باشه. متاسفانه چنین چیزی نیست. منابع داخلی به اهداف غیر، یعنی در مسیر خلاف رفاه مردم به کار انداخته میشه. امیال ما درآمد بسیار بلند داریم از فروش معادن. اینی که عواید داخلی، تنها عواید داخلی که شما ببینید به تناسب اقتصاد موجود یک رقم بسیار درشت است، جمع کمک هایی که صورت میگیره، ولی متاسفانه به گونه شفافی به کار برده نمیشه. شفاف از یک نظر دیگه که این حکومت ارقام بیرون نمیته و ارقام هم که بیرون میته در کنترل مردم نیسته، کسی نمیتونه، یک مرجی نیست که کنترل بکنه، با او اساس خود میگن و خود بیرون اون ارقام هم میتن. ولی ما آنچی را که پیشتر مهمان برنامه هم گفت، ما میبینیم که هر روز سرمایه بشری از افغانستان فرار میکنه و با فرار سرمایه بشری یک مقدار منابع پولی هم بیرون میشه. شما میبینید که یک بی‌نظمی در داخل کشور است. در چین حالت ما نمیتونیم بگیم که شاخص های اقتصادی در بخش موارد فرضاً تانسته که از یک رونق برخوردار باشه یا یک افزایش نشان بده. یه ارقام دقیق نیست به نظر ما به عنوان یک کسی که کارشناس امور اقتصادی است و کاملا یک مونیتورینگ دقیق از اقتصاد افغانستان داره.
بله بله. مننه رضایی صاحب. سراج صاحب استاس به نظر چې تجربه لري په دې برخه کې کار کړی، رضای صاحب رڼا واچوله، څنګه کېدای شي چې دغه مرستې ښې مدیریت شي؟ خلک د فقر او لوږې سره مخ دي، اقتصاد ضعیفه دی، خلک بیکاره دي، اکثره خلک ډیر خلک بیکاره شوي دي، ادارې منحل شوي دي، مدغم شوي دي، خلک وتلي دي د مکتب یوه مسله ده، د نجونو تعلیم یوه مسله ده، بیکاري بله مسله ده، چې خلک مهاجرتونو ته اړ کړل او څوک چې په هیواد کې دي هغه هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څنګه کېدای شي چې اوس افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو کومې مرستې چې کېږي د نړیوالې ټولنې لخوا دا سمې مدیریت شي او اثر بخش اوسي، د خلکو د اړمنو خلکو تر د سرخانه پورې دا مرستې ورسیږي؟
سره
د نور ملکونو په نسبت یا نور ملکونو کې چې کله داسې یو بشري ناورین راځي ډېر حد پورې هلته د هغوی دولتونه یا د همکار موسسات د یو وخت پورې کولی شي چې یو بشر دوستانه مرستې وکړي، ولې بیا په آینده کې هغوی خپل هغه اپروچ بدلوي او هغه سسټینیبل یا لانګ ټرم پروجیکټونو ته ځي. نو د افغانستان کې هم دا باید د نړیواله ټولنه یا نړیوالې موسسې نور له دې بشري مرستو نه راوځي، له دې نه او یو لانګ ټرم یا سسټینیبل پروجیکټ باندې کار وکړي چې هغه خلکو ته کار پیدا کړي، خلکو هغه خلکو ته یو امید یا هوپ ورکړي. که دا حالت دوام ولري نو که دا اوس خو دوه کاله دور باندې ده تیر کړي چې لس عمر باندې تیر کړي، د خلکو به هغه ناامیدي یا د خلکو بیکاري یا د خلکو هغه رواني مشکل نور هم پسې زیاتېدلی شي. یعنی یو پراپر میکانیزم ولري. یو مشکل هغه دا د دولت د کابل د ادارې د نه رسمیت پیژندنه ده چې دی دنیاوال په رسمیت نه پیژني، نو دا ادارې ورسره تر ډېره پورې کار نه کوي او کور سره کار هم کوي، هغه د خپل پایښت په خاطر باندې کار کوي او راپور کې یو ډاکومنټ کې صرف ولیکي. نو د دې دغه نه رسمیت پیژندنه هم د دې مشکلاتو یو
برخه ده. بله سالار صاحب، تاسو د میکانیزم یادونه وکړه، څه رقم میکانیزم کولی شي چې مرستې شفافه مدیریت شي؟ ځکه که سمې مدیریت شي نو شفافیت به هم په نظر کې نیول کېږي، طبعا خود به خود نیول کېږي، پروسه به نورماله مخکې ځي. نو څه ډول میکانیزم باید وي او دا مدیریت باید څه رقم شي؟ څه رقم میکانیزم تاسو وړاندیز کوئ؟
بله، لکه د معلوماتو نشتوالی یو عمده فکتور دی چې یو هغه میکانیزم سوال لاندې راولي. لکه په تیر نظام کې یو سیستم موجود و، وزارت مالیه یا یو هغه مربوطه ارګانونه به د دې خارجي ارګانونو سره هغه معلومات شریکول تر خپل حده پورې چې هغه کې به هغه ترانسپیرنسي یا هغه شفافیت به جوړېده. اوس متاسفانه دا ادارات په خپل سر باندې مصرف کوي او خپل داخلي چینل استفاده کوي، یعنی د طالبانو ادارې ته یا د کابل ادارې ته کوم راپور نه ورکوي. نو دا چې د دوی څومره مصرف کیږي، د څومره مصرف په ادارې باندې مصرف کوي، څومره د خلکو د ګټې د حسین لپاره مصرف کیږي، دا معلومات دي.
اما سرار صاحب، کای ور په د طالبانو حکومت ته رسیدي او کډور په رسیدي د ټولو مصارف او سره څه ډول دا باید مدیریت شي؟ څه ډول میکانیزم ورته جوړ شي که دوه روپۍ دی او که زر ډالر دی، کار څومره دی یا میلیون دی؟ څه ډول میکانیزم کولی شي؟ ساس مشوره څه ده کېدای شي څوک ساس غږ واوري؟
بله
البته د مسؤلینو نه مقصد، بله
انټرنل یو داخلي یو خپل سیستم لري د دې مدیریت، ولې د خلکو ته باید د خلکو په ژوند کې تغیر لپاره د خلکو ژوند کې تغیر راځي او خلک یو ویلي چې وو دا یو موسسه یو د خارجي ارګان د کومکو کو د دې سره خلک لاغه فقر او بیکاری نه راپورته شو، دا یو انډیکیټر باید معلوم وي. نه دا چې پیسې راځي د میاشتې د هفتې په لحاظ باندې، ولې په افغانستان کې فقر او بیکاری ورځ په ورځ نور هم زیاتېږي. دې په یعنې زه دومره درته ویلی شم چې دا لس میلیونه د یورو چې اوس د دوه ادارو ته ورته شوي دي، کېدلی شي دوی به کوم راپور ورته جمع کړي چې موږ دومره مثبت تغیر په دې خلکو په کې خلکو په مواد مخدر معتادینو کې یا نور هسپتالونو شبخانو کې راوستي. ولې په ظاهر کې خو که تاسو د کارونو بڼه وګورئ، اوس په کارونو کې کېدلی شي معتادین په دې خاطر کمې چې هغه د کابل ادارې یا د دې ولایتي چارواکو نه ډارېږي یا ځان یو محدود منطقو ته ځان محدود کړی، بلې په عموم کې تعداد ډېر شوی دی، کم شوی نه دی، ځکه چې هغه خلک چې مخکې معتاد نه و هغه اوس تر ډېره حده پورې یا وړه نشه کوي یا په غټه نشو باندې اخته شوي دي. هغه دا چې خلک بېکاره دي، خلک تشویش کې دي، خلک له آینده نه ناامیده چې په آینده کې به د دې خلکو د وطن څه جوړېږي او د دوی به فامیلونه ور په غاړه دي. او دا هغه مشکلات دي چې خلک باید په ظاهر کې وګوري کوم تغیر راځي، مثبت تغیر راځي د دې فنډینګ په وجه، د دې پروژو په وجه چې هغه د خلکو په ژوند کې تغیر راوستلی شي. کنه دا چې نور هم ډېر مصرفونه وشي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې تغیر نه راغلی د خلکو په عمومي هغه ژوند کې، دا بې مفهومه یا بې ګټې دي.
خب ډاکټر صاحب رضایی، اقتصاد افغانستان شما به خوبی میشناسین، بر ازی که شما طوری که ما خبر داریم شما در ارتباط زیاد کار کردین و حتما تمام شاخص های اقتصادی بر افغانستان به شما معلوم است. وضعیت هم به این قرار است که فعلا طالبان حاکم هستند و اونا با فقدان البته مشکلات تکنیکی و البته پرسنل و یا در مجموع چون فرار از افغانستان زیاد صورت گرفته و مشکل مدیریتی هم شاید موجود باشه. در شرایط فعلی چطور میتونه کمک های بین المللی بهتر جذب شود، بهتر مدیریت شود و در آینده افغانستان از این به اصطلاح کچکول که گرفته بر جامعه بین المللی برای کمک از این خلاص شود، برای اینکه سالهای متمادی به می مشکل مواجه بود که از بیرون کمک بگیره و منابع داخلی به درستی به کار انداخته نشه. در مجموع برای بهبود اقتصاد، برای بهبود وضعیت زندگی افغانستان و در کمک بهتر به مردم، شما اگر تجاویز یا دارین و در ارتباط بفرمایید که در افغانستان باید چی صورت بگیره؟
سپاس. خب به نظر من یکانه رایی که میتونه خوشبختی مردم افغانستان اینه نوید بتر و در عمل به پیاده بسازه ای است که زمامدارای فعلی افغانستان کوشش بکنن که ثبات سیاسی را در وجود یک نظام سیاسی قابل قبول برای همه شهروندان افغانستان فراهم بکنن. تا زمانی که نظام سیاسی با ثبات در افغانستان شکل نگیره، رونق اقتصادی، پیشرفت اقتصادی هم صورت گرفته نمیتونه، چون پیشرفت و ثبات اقتصادی مستقیم ارتباط داره با کمک های بیرونی. در گذشته هم بودجه افغانستان تا 70 80 و 60 درصد از منابع بیرونی تامین میشد. در داخل منابع داخلی افغانستان هم نمیتونه که درست استفاده شود. تا خود مردم افغانستان به یک روند سازندگی جلب نشن، سهیم ساخته نشن و این کشور نمیتونه که به یک ثبات و رونق برسه. کمک های بین المللی هم که به این شکل ادامه داره این کارا نمیتونه باشن و پیشنهاد ما بر زمامدارای فعلی ای است که باید چون تمام ابتکار عمل در اختیار از این هست، گام بسیار سازنده را به نفع اقتصاد ملی بردارن، به نفع ثبات سیاسی بردارن، کوشش بکنن که یک حکومت مردمی در شهر افغانستان شکل بگیرد تا بتانه که مشروعیت داخلی و بین‌المللی پیدا بکنه و هم کمک های بین‌المللی جلب کرده بتانه و هم منابع داخلی را به گونه درستش استفاده بکنه. در غیر از این وضعیت ادامه پیدا میکنه، این بحران هنوز هم عمیق‌تر میشه. ما نمیتونیم که اقتصاد با وسیله ملی تفنگ با سامان بیاریم. اقتصاد کاملا یک روند دیگه است، از خود قانونمندی دیگه ای داره و به این رابطه باید تمام عوامل اقتصادی باید به کار انداخته شود تا که یک رونق اقتصادی، یک ثبات اقتصادی به وجود بیاید و ابتکار عمل در دست یک زمان بیشتر در دست خود مردم افغانستان و به ویژه زمامدارای فعلی که طالبان است
میباشد. خب دکتر صاحب، همین یک وقت ما کم مانده، فقط مسئله فقر امروز در افغانستان بیداد میکنه و هزاران نفر از کار ندارن روزگار و زندگیشان بسیار به سختی سپری میشه. به نظر شما برای کاهش آنی فقر در شرایط فعلی که طالبان حاکم هستند و جامعه بین المللی به این شکل است، کمک ها به او ترتیب است، برای کاهش فقر شما چه پیشنهاداتی دارین که مشخص این سطح فقر در افغانستان پایین بیاره؟
کاهش فقر در گام نخست بستگی به ایجاد اشتغال و درآمد است که یک روند طولانی تر است، ولی به گونه فوری دیگه این همی کمک هاست، افزایش کمک هاست که میتونه که به گونه تدریجی به این فشار فقر پایین بیاره. در غیر از اون دیگر راه اساسی و عملی از این افزایش درآمد است، یک فراهم ساختن اشتغال برای مردم است و با وجود آوردن منبع درآمد که کار است و این باید باشد و این ارتباط میگیره بازم به ثبات اقتصادی و سرمایه گذاری ها که او به یک دولت با ثبات که مورد پذیرش ملی و بین‌المللی باشد.
تشکر.
مننه سرار صاحب. افغانستان په بهرنۍ مرستو متکی او هیواد دی، اوس طالبان حاکم دی، طالبان نړیوال ټولنې سره یو تعامل ته نه دی رسیدلی او لبل خو د مرستو تا ما هم کی د ځای سیبم وی تاسو وی چې د اقتصاد به ثباته یو دلیل هم ده چې منګه خپل داخلي اوایت څه د سنل لرو چې افغانستان په خپل په خو و دریږي په اقتصادي لحاظ باندې د عامد عوامل او عامد موضوعات او یا اصل په نظر کې نیول سره په نږدې راتلونکو کې د افغانستان اقتصاد څنګه ګوري ساس په نظر څه ډول به اقتصاد د خلکو لږه فقر کچې لوړېدو بیکاری د ټولو مسایلو ته پکاتو نږدې راتلونکو کې د اقتصادي وضعیت څنګه ګوري
او په تاسو سره لکه دا اوسنی شرایط کې کوم دغه څه دوام وکي د دنیاوالو سره نه تعلق یا د دنیاوالو هغه د خاريور قانون خپل سری یا د خلکو ناامیدین او د اقتصاد نور هم پسې کمزوري کېدل شي یا خلکو ته خدمات چې د خلکو په دورته لاسرسي ولري یا هغه د صحت په برخه کې دي که هغه د زراعت په برخه کې دي که هغه د اوبو د مدیریت په برخه کې دي یا نور دغه څه چې د خلکو هغه روزمره ژوندۍ سره تړلې ده که په دې برخه کې هغه انویسمنتونه شي یا په دې برخه کې کومک ور سره ونی شي یا یو پایدار پروژه تدبیق نشي نو به یو افغان په څه دمر ویل شي چې دا به ډیر لري نه چې اقتصاد بلدین نو هم د خرابېدو طرف ته لاړ شي ځکه تیرو دوه کلونو کې خلکو یو هغه ذهنیت درلودل شي کېدای شي مثبت تغییر براشي مثبت تغییر براشي حکومت اسفانه کوم تغییر داسې لسترګونه تل په حاله پورې نه کیږي چې خلګونه امید واخلي نو د ورځې په تیرېدو سره خلګ نور هم نو امید کیږي نور هم د مشکلات سره لاس او ګریوان کیږي نو اوسنوي حالت ته په کتو کدا غسي دوام وکي نو زه دومره چې خلګ به نور هم ډیر بیکار شي نور به هم سره د فقر او تنګدستي سره لاس او ګریوان
bale ډیرو بخښه یادل صاحب یو موضوع چې په لمغړم ساس نظر په وخلم سرار صاحب هغه د کډرونو فرار دی که اقتصادي که سیاسي که نور مسلکی مسائل یا اداري د ټولې فني مسلکی برخه ته ارتیا لرله مسلکی او فني کسان کډرونه دا اکثرا د افغانستان د طالبانو د راتګ نو وروسته وتل دي د سرمایه گزاری په برخه کې چې رضای صاحب ډیر په تاکید وکړ چې باید سرمایه جلب شي څومره په دې برخه کې تاسو د غنیمګړتیا ګوري چې فنی او مسلکی کسان چې د سرمایه گزارانو سره د نړۍ سره په یو مشترکه ژبه پیدا کی واغې سره کینی او افغانستان ته سرمایه جذب کی د دغه مسلې کوم بوته سنن سبا څنګه ګوري
انسان فیصد لکه د کډرونو نشکواله یا د کډرونو فرار له وطن نه دا یو عمده مشکل دی چې اوسنی خلک یا وکدارانو سره مخامخ دي لکه په یو ساحه کې یو کار کوي او غیر مسلکي وشي نو هغه تل کې څه د دې امکان شته چې کال یا دوه کال وروسته غبر تخریب شي ولی په مسلکي لحاظ کاغه وشي نو کېدل شي تر ډیره وخت پورې پات شي افغانستان په تیر دوه کالونو کې یو عمده کوم لاستراوړه نشي درلودل چې لاس ته ورکړل هغه د کلډرونو فرار او هغه اوس ټول خلک یا د افغانستان کې داخلي یا بیرون دي ته د دې شاهد دي چې اوس حالات کې په افغانستان کې د کلډرونو کوم اهمیت یا او تب خطر کنه کتلو یعنی کار اهل کار ته نه سپارلو په تیر کې تر ډیره حدا پورې په مشکلات وو ولی اوس په اوسنی حالات کې د دینی وګړو په وقتمنۍ کې د هغه خلکو لپاره هیڅ ځای نشته ډیر قسم دا په تعداد کې وای چې 15 لک او 16 لک خلک کار کوي هغه په یو د حالت کې کار کوي چې هغه سره د تصمیم نیونې یا د دنیاوالو سره په هغه د هغه جواب باندې پویدنه د هغه په عادت او په هغه باندې پویدنه په هغه مهارت نه لري د دې خلکو شتون په ادارو کې دومره مفید نه دی لکه نسبت هغه مستقی خلکو سره چې هغه فرار او هغه په هغه جواب کویدل د غوی د خلکو په خصلت کې د افغانستان لپاره یو خنیت او یو خب امید درلود او تاسو باندې اوس هغه شي نشته او دا نه وایي چې اوس وشو ولې روان هم دی د کډرونو فرار یا هغه په انګلیش کې ورته برین ډرین وایي هغه روان دی او دا په افغانستان کې پاینده کې اوس نه دغه سي مشکلاتو کبيخه فاندینګ هم ډیر شي او
دنیاوالو مسر حکومت
چې یعنی کمره سي ډيري مشي د علمي پانګه چې د افغانستان نوتل د دانش جبران دل مننه تاسو نه در ځای سب نظر اخلو وخت کم پاتې مهرباني.
خب در اخر جناب دکتر صاحب از شما میپرسیم که همی اقداماتی که طالبا در تا حال انجام دادن اگر به صورت خلاص فقط یکونین دقیق وقت داریم ای تا کدام اندازه چیزی تغییر آورده میتونه در وضع زندگی مردم افغانستان طوری که خودشان ادامه میکنن؟ خلا وقت کم داریم ببخش.
باور ما نه، بخاطر از اینکه اقداماتی که در زمینه اقتصادی اینا با کار انداختن فقط اما قدر میتونه که اون بقا و استمرار حاکمیت خود از اینا را تضمین بکنه.
نه.
در زندگی که مردم و شهروندان اثر مثبتی را نگذاشته و ما ایره در فرار مردم و در افزایش فقر و ایداد بدری که وجود داره میبینیم. پس نمیتونیم بگیم که اقدامات از اینا سودمند بوده.
بله بله بله. د انکشاف بدیل د پروژو متخصص صدر الدین سراج صاحب او اقتصاد پو ډاکټر دستگیر رضایی صاحب، ډیره مننه د دواړو تاسو قدرمنو میلمنونو چې په باس کې ګډونو کو. ستاسو د کور ودانی د اوریدونکو په اجازه د سیمې او نړۍ د اوریدو د خبرونو د اوریدو وخت را رسیدل. خبرونه به په ګډه واورو.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. سفارت امریکا امروز پنجشنبه در حساب اکس نوشت کردم سنتر سرپرست این سفارت در ملاقات با گلی کلمنتس معاون کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان درباره چگونگی کمک رسانی با آسیب پذیرترین قشر مردم افغانستان گفتگو کرده است. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که در این کمک که درباره مقدار آن چیزی گفته نشده و قبل از فرا رسیدن زمستان به مردم رسانیده خواهد شد، مساعدت با آسیب دیدگان از زلزله های اخیر در ولایت هرات نیز شامل است. ایالات متحده امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت طی دو سال اخیر بزرگترین کمک کننده مساعدت های بشردوستانه با افغانستان بوده و تا کنون حدود 2 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. متی لاویسا بنیانگذار انجمن راه قلم و یکی از فعالان حقوق آموزش دختران از زندان طالبان آزاد شد. اتا لاویسا برادر متی لاویسا امروز پنجشنبه با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که برادرش پس از 215 روز از زندان طالبان آزاد شده است. انجمن راه قلم نیز رهایی اتا لاویسا بنیانگذار این نهاد را در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرده است. هنوز جزئیات از رهایی متی لاویسا 30 ساله همگانی نشده و طالبان نیز در مورد رهایی وای چیزی نگفتند. حکومت بریتانیا روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به بریتانیا را از سر می گیرد. شرح بیشترین خبر را از احد عزیززاده مشنوید.
خبرگزاری آلمان گزارش داده که این افغانهایی هستند که واجد شرایط پناهندگی در بریتانیا شناخته شده اند و حکومت بریتانیا برای آنها ویزه اقامت وعده کرده است. قرار است اولین پرواز چارتر این پناهجویان امروز انجام شود. هزاران تن از افغانهایی که هنگام حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان با آنها کار کردند و بعد از برگشت طالبان به قدرت از ترس به پاکستان رفتند، منتظر رفتن به بریتانیا هستند. تاکنون 24600 تن از این افغانها به بریتانیا انتقال داده شده اند. حکومت پاکستان به همه مهاجران غیر قانونی در این کشور تا پایان ماه اکتبر مهلت داده که این کشور را ترک کنند ورنه اخراج خواهند شد. از سوی هم شمار به دنبال تشدید اخراج مهاجرین فاقد مدرک از پاکستان که برای تخلیه به کشورهای سوم در اسلام آباد منتظرند از ملل متحد خواستند که جلب اخراج پناهجویان را بگیرد. معترضان روز چهارشنبه در یک تجمع اعتراضی گفتند که اگر برگردانده شوند جای برای بود و باش ندارند. آنان شعارهای بازگشت اجباری را متوقف کنید و باید مشکل ما را حل کنید سر دادند. همچنان شماری از معترضان که کارمندان پیشین نظام جمهوریت بودند با نگرانی گفتند که در صورت اخراج به دام طالبان خواهند افتاد.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. روسیه و چین یک پیشنویس آمریکا برای فیصله نامه در شورای امنیت درباره جنگ اسرائیل با حماس را ویتو کردند. در این حال متن فیصله نامه پیشنهادی روسیه هم نتوانست که کمترین حمایت در این شورا را کسب کند. فیصله نامه پیشنهادی آمریکا روی بحران بشری در غزه تمرکز داشت. امارات متحده عربی نیز این پیشنویس را رد کرده، اما ده عضو دیگر شورا از آن حمایت و برازیل و موزمبیق از رای دادن خودداری کردند. سپس شورای امنیت درباره متن پیشنهادی روسیه که خواستار آتش بس بشر دوستانه شده رایگیری کرد. تنها روسیه، چین، امارات متحده عربی و گابون برای حمایت از این پیشنویس رای دادند، اما نو عضو دیگر از رای دادن خودداری کردند و سوی آمریکا و بریتانیا ویتو شد. اردو اسرائیل امروز پنجشنبه اعلام کرد که عملیات زمینی را در باریکه غزه انجام داده است، جایی که نزدیک به 3 هفته است که نیروهای اسرائیلی در حال انجام حملات هوایی علیه شبه نظامیان حماس هستند. نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که تانک‌ها و قوای پیاده این رژیم قبل از بازگشت به خاک اسرائیل بسیاری از محل اقامت تروریستان، زیرساخت‌ها و پایگاه‌های پرتاب میزایل ضد تانک را مورد حمله قرار دادند. اردوی اسرائیل گفت که این عملیات برای آماده شدن برای مراحل بعدی نبرد انجام شده است. مقامات اسرائیلی متعهد شدند که پس از حمله 7 اکتبر توسط این گروه شبه نظامی که حدود 1400 نفر را کشتند، حماس دیگر نمیتواند حملات را انجام دهد که اسرائیل را تهدید میکند. این در حالی است که وزارت صحت غزه گفته است که حملات اسرائیل تا اکنون سبب مرگ بیش از 6500 نفر و شمول 700 نفری که از روز سه‌شنبه به این سو در غزه کشته شدند. در میان کشته شدگان بیش از 1000 کودک شامل است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده علیه حملات انتقام جویانه ساکنان شهرک های یهودی نشین بر فلسطینیان در کرانه غربی گفت که این حملات باید متوقف شود و مهاجمان باید پاسخگو قرار داده شوند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که یک ساحه هسته‌ای این کشور ظاهرا هدف حملات طیاره‌های بدون سرنشین روسیه قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت که تکان شدید در این ساحه و مناطق همجوار آن حوالی نیمه شب چهارشنبه به شدت احساس شد و شیشه ها را در هم شکست. در این حمله دست کم 20 تن زخم برداشتند. و خبر اخیر این که تلاش‌ها برای ردیابی مظنون شناخته شده در ایالت مین در شمال شرق آمریکا که متهم به کشته شدن کم از کم 22 نفر تا حال در 2 گلوله‌باری جداگانه و زخمی کردن چندین نفر دیگر بود، در طول شب همچنان ادامه داشت. خبرگزاری رویترز به نقل CNN نگاشته است که در این حادثه حدود 50 تا 60 نفر زخمی شدند. پلیس دو تصویر شخص مظنون را در فیسبوک نشر کرده و گفته است که او تا کنون فراری است و از مردم برای شناسایی او کمک خواسته است. مرکز طبی مرکزی مین واقع در شهر لیویستن در بیانیه گفته است که با 1 گلوله‌باری جمعی مواجه شده و شفاخانه های منطقه خواسته است که در پذیرش بیماران کمک کنند. تا کنون انگیزه و هویت اشخاص کشته شده و زخمی شده معلوم نیست. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تا این لحظه.
درنو اوریدونکو کورمودان چه تر دیشویم در امریکا غاق آشنا رادیو خبرانه و اوریدیم. درنو ملمانون مننه کوچی پده مهم باز که برخواه اخصه استاسلیم کورمودانی چه تاسه و اوریدیم. نو در خبرانه و روستیشی ویدی عدل سیب اوریدونکو نبا خدای پامانی وکلو که دوی غواره چی بیزه لده پروگرامو گورینو که ولیشی چه ده امریکا غاق پا ویکوانو خپراون عمال تا شتره نو که ولیشی چه ده اکزینه امو گوری یا همه واوری
تا برنامه آینده شما را به خداوند متسپاره خداحافظ شما
درنو آوریدون خوش پیورزم نیک مرخه اللهم نشه